د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
نن په زوره د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي چې لکتر لګه په پنځه هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوي دي. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 1 د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو، توقیف او تښتونو په ګډون د په زوره یا د خپلې خوښې خلاف د لادرکه کېدو د پیښو پر زیاتوالي ژوره خواشیني څرګنده کړه. د دغه پریکړه لیک پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دغه راز په زوره د لادرکه کېدو په وړاندې د ټولو کسانو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون هم تصویب کړه او هم اسمبلی پریکړه وکړه چې هر کال د اګست 1 یعنی چې نن د په زوره د لادرکه شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي په زوره لادرکه کېدو څخه په ټولنه کې د طرحې د خپرولو د یوې ستراتیژۍ په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه عمل په نتیجه کې راپورته شوې بې ثباتي یوازې د لادرکه شویو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودیږي، بلکې د دوی پر ټولنو او په ټوله کې پر لویې ټولنې خپل اغیز شیندي. په زوره لادرکه کیدل په یوې نړیوالې ستونزې بدل شوي او هغه یوازې د نړۍ یوې سیمې پورې نه محدودیږي، بلکې په لویه کې پوځي دیکتاتوري او نور رژیمونه نن ورځ د نورو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په زوره لادرکه کیدو او له پالیسۍ هم کار اخلي. په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو کې په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه ترې ډیر کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو د مدافعانو، د قربانیانو، د کورنیو، د شهیدانو او د حقوقي سلاکارانو چې د په زور ورکو شو پر دوسیو کار کوي، دوامداره ځورونه، د دولتونو لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له خپلو مسؤلیتونو سرغړونه او په زوره د لادرکه کیدو د مسلې په وړاندې پراخ معافیت چې تر اوسه موجود دی، هغه موارد دی چې ملګري ملتونه یې په زوره د لادرکه کیدو په تړاو ډیر د اندېښنې وړ بولي. ملګري ملتونه وایي ځانګړې پاملرنه باید مشخصو ډلو په تېره بیا هغو خلکو ته چې زیانمنونکي دي لکه ماشومان او معلولین ډیر پام واړول شي. پر دې موضوع د تاسو نظرونه هم اخلو. د خپلو سترګو لیدلې حال کولی سئ چې راسره شریک کړئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، خو اوس د افغانستان د بشر د حقونو د څار د سازمان مشر لال ګل لال راسره د ټلیفون لارې وصل دی. لال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم تاسو ته خپل سلام او نیکی هیلې او درنو اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه باندې هغه کورنۍ ته چې هغه په دغه تیر ناورین کې د خپل کورنۍ خواږه غړي دي لاس ورکړي دي، نادرک دي او تر اوسه پورې په دې امید ورته ناست دي چې ورځ به د دې د کورنۍ غړي خپل کور ته راستانه شي. په دې هیله باندې چې د دغه ورځې په مناسبت باندې دوی زر تر زره ټول هغه نادرک وګړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي او دغه د دوی د هیلي او امیدونو انتظارونه د پاتې کې پیدا
کړي. لال صاحب، مخکې په مقدمه کې مو ویل چې ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې د لادرکه شو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لنډو څرګندونو کې یادونه کړې چې په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو یا کورنیو جګړو بې د یو ځای نه بل ځای ته د بې ځای کېدو په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه له دغه په زوره تښتونې څخه کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې تاسو چې وضعیت له حقوقي اړخه څېړئ، موږ څومره موارد لرلی شو چې خلک په زوره تښتول شوي وي او دغه ستونزه څومره حاد ده که پاکستان سره یې پرتله کړو؟
نوری صاحب، کما ته اجازه راکړئ چې زه په دې باندې د تاریخچه باندې لږ لنډې خبرې وکړم. د هغې ورځې نه چې په افغانستان کې دغه 35 کلن ناورین رامنځته شوی دی، زه فکر کوم چې په دغه موده کې تر ټولو لوی قرباني هیواد به افغانستان وي په نړۍ کې، چې هر کورنۍ که نه وي نو اکلم دویمې کورنۍ د خپل کورنۍ یو غړی دوه غړي به په نادرکه شوي وي او دغه 35 کلن ناورین کې. خو آغاز او شروع د خلکانو پرچمیانو د حکومتونو د وخت نه وشوله تاسو وکتل چلته به د شپې او د ورځې او په هر وخت کې به دوی خلک نیول او بیا به زندانونو کې اچول او حتی زندانونو پورې به هم نه رسېدل، ځینې به یې په لارو کې وژل او بیا به یې سیندینو په کندو کې ښخول. کوم به چې زندانونو ته ورسېدل هغه به په بېرحمۍ سره وژل کېدل په لیګونو او نورې دښتې وو. دا ډېر مثالونه ژوندي تر اوسه پورې د هغې یادګارونه لا پاتې دي. په کار دا و چې په هغه یادګارونو باندې اوسټلیم جوړ شوی وی او د هغې نه وروسته چې کله جګړه شروع شوله او مجاهدین او خلکانو د شوروي د یرغل په وخت کې، په دغه وخت کې هم په لک هاو خلک او د کمونستانو په وخت کې هم په لک هاو خلک او په د شوروي د یرغل او د مجاهدینو په وخت کې هم په لک هاو خلک د دواړو خواونه دغسې د کورونو نه ویستل شوي دي او په ناوړه شکل یا وژل شوي دي، خو کورنۍ لا تر اوسه هم په دې انتظار دي کېدای شي ورځ به را پیدا شي. بیا وروسته د کورنیو جګړو په دوران کې دغه ناورین بدترین ناورین وو د افغانستان د ټولنې دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، چې په ناببره شکل به د کورنۍ غړي ورکېدل او بیا به یا مړي په کندو کې پیدا کېدل او یا اصلا د مړو جسدونو تر اوسه پیدا شوي نه دي. چا پیدا شوي نه دي هغوی اوس هم په دې انتظار دي. حتی د شوروي په وخت کې به خلکو دا ویل چې د غزمنګ د کورنۍ غړي د پخواني شوروي هیوادونو ته انتقال شوي دي او یو ورځ به بېرته راستنېږي. او ډېری په دې تمه هم دي چې ډېری ښځې چې هغه ښځې په وخت کې نامزد وي او کوژدل شوي وي تر اوسه پورې نه دي واده شوي، چې په همدې تمه باندې ناستې. زه مدرکونه لرم په دې اړوند باندې، شواهد را سره شته چې ډېری ښځې خو مېړونه دویم مېړې نه دی کړی، خاوند نه دی کړی، چې دې خاوند ورک شوی دی.
لال صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې د نوي ادارې پر مسله کې دوه سره د بشري حقوقو موضوع ته په لومړیو کې ډیر پام واوښت. د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کېدو ډیر ویل کېده، د انتقالي عدالت ولې تطبیق نشو؟
په خوشنۍ سره دا انتقالي عدالت د بند پریکړې یو اساسي جز و، او هر هغه هیوادونه چې کله د بحرانونو نه او د شخړو نه راوځي دا نړیوال دود دی د عدالت د تامین لپاره، د سولې سره د سولې د تضمین لپاره، چې باید په هغه هیوادونو کې انتقالي عدالت پروسه پلي شي. خو په خوشنۍ سره افغانستان کې دغه پروسه د کورنۍ او بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله او په هغه وخت حکومتونو کې سیاسي ارادې شتون نه درلود. نه یوازې په حکومتونو کې د دې لپاره سیاسي ارادې شتون نه درلود، بلکې ملګري ملتونه چې د دغې پروسې معاونیت یې په غاړه باندې اخیستی وو او تخنیکي مرستې په غاړه باندې اخیستی وه چې د افغانستان د حکومت سره به کار کوي تر څو پورې دغه د انتقالي عدالت پروسه پلي شي. هغې هم دوه مخه برخورد وکړو، دوی سره هم سیاسي ارادې شتون نه درلود او دغه پروسه د نړیوالو هغه ښکېل هیوادونو چې په افغانستان کې وو هغې هم د مصلحتونو نه کار واخیستل او دغه پروسه پلي نه شوله. باوجود د پروسې لپاره میکانیزم رامنځته شولو او د هغه میکانیزم په صورت کې یو همدغه و چې هغه خلک ورک شوي دي او ملکی خلک شهیدان شوي دي، او لکه د پلیګون دشت په کې چې کوم اجتماعي قبرونه دي په دې باندې به یادګاري څلی جوړیږي، لکه څنګه چې په هرات کې زمریشتم د هود باندې وسونه شل زره یا پنځه زره کسان یو تسجمي شهیدان شوي وو، په هغې باندې یا په ننګرهار کې په پاس په چپلار په دښتو کې یا په نورو ځایونو کې چې اجتماعي قبرونه وو هغې باندې به اجتماعي دغه څلی جوړیږي یادګاري، چې هغه د هغه وختونو یادګار خلکو ته را تازه کی تر څو پورې د انده نسلونو لپاره د عبرت سبب وګرځيږي. په خوشنۍ سره دغه هم ونشول او هغه کمیسیونونه چې دغه پروسې د پلي کېدلو لپاره رامنځته شي او چې د قربانیانو قضیه به مستند کوي او هغه سرغړون کې چې د بشر د حقوقو نه سرغړونې کړي په تیرو دورو کې هغه به په ګوته کوي، دغه په وړاندې باسنادونه را دغه کوي، او څوک چې په لوړو پوستونو باندې په حکومتونو کې مقرریږي دغه د تسکیه کمیسیونو چې دې کمیسیونه فلټر شوی نه وي، چې آیا دغه شخص په تیرو هغه وخت کې په تیرو دوه لسیزو یا دوه نیمو لسیزو کې په جنګي جنایتونو یا په بشري سرغړونو باندې تورن دی او کنه. نو دغه کمیسیون دنده و چې دا تسکیه به پکې پس په خوښنۍ سره دغه بولیک کمیسیونونه رامنځته شول، خو ولې عملي کار ونه کړل؟ یو کار چې هلته ناروا و شو په هغه وخت کې عرض کوم، یو ناروا کار چې وشو د پنځلسمې دورې وکیلان زما خبرې به ډېرې اوري، هغه یو لوی ظلم دغه ولس سره وکړي، د بخنه د قانون په نوم باندې د قانون نه د تیښتې لپاره د مجرمینو لپاره یو قانون منظور کړ پاس کړ هغه قانون تر اوسه پورې د نافذ او عملی بڼه لري. دغه قانون یو بل لوی ظلم و چې دغه قربانیانو د نادرکه خلکو سره په ځانګړې توګه باندې د هغې د کورنۍ سره وشولو.
بلې لال صاحب، په دې اړه به بیا هم بحث دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو په مقدمه کې وویل چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د سترګولیدلی حال راسره شریک کړئ، خپلې تجربې راسره شریک کړئ. کولی شئ چې په دغو ټلیفوني شمیرو راسره تماس ونیسئ، 9 بل البته 9 2 3 5 4 کوم غوښتي وي. په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ، 00 4202 21 12 0 د افغان بیسیما تسواتل شمیرې لاره هم کولی شئ چې موږ ته په دې اړه پیغامونه راوستوي. نن په زور د لادرکه شوو قربانیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د 2012 کال رئیس هر کال المنزل کیږي. زموږ د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې هم د خبرونه هم همدې موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. لال صاحب، تاسو یادونه وکړه، علت څه دی؟ آیا سیاسي اراده موجوده نه وه د افغانستان د پرله پسې د حکومتونو د مشرانو او که د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو ملاتړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت په سمه توګه تطبیق کړي، هغه څه چې نیمګړې پاتې شوی او د دې هیواد کې د سولې د تامین لپاره هم یو مهم اصل بلل کیږي؟
بله، په مخکې ما اشاره وکړله چې دغه درې خواوې چې ډېر مهم رول لوبولی شو په دې کې، چې یو په خپل باندې حکومت وو او د حکومت سره د دغه پروسې د پلي کېدو لپاره سیاسي اراده شتون نه درلود. ځکه په هماغه وخت کې چې کله موقتي حکومت رامنځته شولو، بیا انتقالي حکومت رامنځته شولو، اصلا د موقتي حکومت شپږ میاشتنۍ دوره په دې خاطر باندې و چې په هغه کې زیاتره هماغه خلک د حکومت په لوړو څوکیو باندې مقرر شول، کوم چې په دغه جرمونو باندې تورن شوي وو. او دا تمه و چې دغه خلک به د موقتی حکومت نه انتقالي حکومت ته انتقال نشي او دغه پروسه به آغاز پیدا کړي. خو په خوښنۍ سره هغه خلک د موقتی حکومت نه انتقال شول انتقالي حکومت ته، او بیا په انتخابي حکومتونو کې د دوی مطرح کېدل، او بیا په دغه ټول شل کلنه دوره کې هغه څه چې د پکارو چې دوی ورسره مخ شوي وي، یعنی د قانون سره دوی مخ شوي وي، د محکمې سره مخ شوي وي، او د تیرو کړنو د ځواب ویلې وي، نو هغه خو بالکل ونه شول. برعکس، د ډېر ثروتمند شول، د ډېر امتیازات واخیستل، او دا ډېر چاغ شول. همدغه بودن د دوی، همدغه چاخیدل ثروتمندی د دې لامل شو چې په دغه تیر شل کلن دور کې چې نن موږ په جګړو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله وینو، او یا دغه سي انسان تختونی وینو، او بیا غور کیږي او کورنۍ مړی ژوندۍ پسې ګرځيږي، نه پیدا کیږي. دا همغه د تیر دغه بدبختۍ تسلسل دی. دغه وسنی عاملین د داسې پیښو فکر کوي چې د تیر نه چا پښتنه وکړي چې موږ به څوک پښتنه وکړي. خو په خوښنۍ سره چې باید سره دی یو انسان په صفت باندې،
بله،
او د یو مطمئن وجدان د خاون په صفت باندې باید په دې فکر وکړي چې دغه ناوړه کړنې دوی تر سره کوي، چې آیا دا تر کوم حد پورې ما لپاره، د ټولنې لپاره، ما د نړۍ د ژوند لپاره، د هغې دنیا د ژوند لپاره څونه مفید او خطرناک دي. خو په خواشنۍ سره هیڅوک په دې به دا درک نه کړي چا تر اوسه.
لال صاحب، بیا هم را سره اوسئ. اوریدونکي ډېر ټلیفونونه کوي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو څرګندونو کې وویل، دا یوه غټه غمیزه ده. د ازادي راډیو اوریدونکي چې اکثرا ټلیفونونه کوي، د ورکو شو عزیزانو د لټې په خپرونه کې هم دغه ستونزې رابرسېره کوي. اوس به ورته وخت ورکړو چې دوی څه وایي، او که چیرې کوم د پښتنه درلودله هغه به تاسو ځواب کړئ. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو د ورکوشو ځانو د لټې خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خپریږي، موضوع هم د په زور لا درکشو قربانیان نړیواله ورځ ده. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او څنګه راځو کوونکو ته، او خصوصا د محترم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه په باره کې فلان څه محترم وویل چې یا په یو کور کې به داسې شپېسي، یا به دوم کور یا قربان ته پېسي. زما په قربان کې زما د ماما زوی و، داسې شپې چې هغه ورله، او دا یې بوتې په سره سره په څونو واغوستل. چې بیا درې میاشتې بعد بیا معلوم شو چې هېڅ ثبوت یې نه و، دا پدری لکه کالداری دی لکی دا خلاف شاوز ما تنگ تمسایه دی پروژه که ما ولی دی ما لگی سب که درسی دی دی کمزوری ولی دی دی مرد خونه بارا اونم چه وقت نور عمر و جاده بلکنور کانر چیه دی کشنه نسایی دی وست بوان غصوی دی دا پرانه دا کوری زیر سویستی یک گروم یک مشکل یو شیس بطرس بلکه بگران که ناسی نمو خبرو سر سنر ایل کیز نیو گروم سر داست دا دنه په څنګه چې درام دار کم څه نه کنه جوړ خوشالي څنګه وکړه څه زه ربن جاړي یان ربن جاړي مست څنګه وکړه نو درم څه نه ثبوت څه نه یو بل مشکل څه نو دا چې شام د دې ستا د ثبوت د دلیل دا چې مسلمانان ناس چې په جړه ناس دي نو دا رسول هڅه سره چې دا رسول خدای دا ښار کې چې د خدای لپاره خلک وتی دا به د ټول مسلمانان د ناس بنجان مومنان چې وړي ناس دي او د څلويت کال جوړې د مومنان دا به پر قرار باندې چې دوه خلکو د جړه اوسه اس کله کرے سر میں تھا سایہ بتا پتہ نہیں تو کلو کلو ناس دی لاس کالا تکالا تن زکالا تن زلس کالا ناس تا خبر بانی تن بل نکاح کا ولی سنا
غلط سنا
جڑا پھس من ناس
من نہ
دا رسول ہے تے دا خدا سو چھوئی دے میرے بانی پر مدان سلام علیکم
من نہ کور ودان بل یو بل وردن کہ ہم دے میرے بانی وکے آزادی رڈو دا لنڈی خبر وکے میرے بانی
سلام علیکم
وعلیکم سلام چوک وعلیکم زم ٹیلی فون کرے
لو گھر ولایتا علی زاده ما نیکه هلی تاستا و طول و ملمانو تا وریدن کتا
چوک مو لادرکشا ویده دی کورنی؟
دی کورنی نه نور کلیوانم بس ندرک سوی دی دیر وقت کی گی بس ندرک دی سوک دی ایران پلارو بنه ندرک دی او بعد دستی کسان ستاسی پی ایران که مخبلا وقت دیر کرده دستی آل تا زندان دی پی زندان که پرده دی بل کوری نمحکمه کی گی
بله.
او خالق دلتا ایلانون کسی کهی پی او نامو پی بل نامو بندی آتا دی پروندی ساتی نو دا د افغانستان د شارواکی او د دې د غوري د هغه په دې سیرنه وکړه
مننه کور ودان د بلې د مونږ د ورکو شو ایزانو د لټي پروګرام پر هم دې موضوع ته ځنګړې شوې ده البته هغه چې ورکی مونږ نن د پزور چې د یو چال خوانه پزور تختول کیږي توقيف کیږي په زندان کې چول کیږي او ژوند او مړې درک نه وی معلومه پر دینن خبرې کوي کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده د ورکو شو د پزور لا درک شو قربانيانو د نړیواله ورځ په مناسبت د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړي مهرباني لند ک لند خبرې وکي مهرباني
وعلیکم السلام تاسو سلامونه ازادي رادیو ټول همکاران ته سلامونه اولاد ته سلامونه ټول همکاران ته سلامونه ما د لاس په ځاپ څنګه د چواکان دغه مشکله تاسو په هلمند کې ما یو ورو چې د شپې چا پاره ده دې سره څه په سره خور خلک وا څلور کال کې دې چې ورک دی هیڅ معلومات لري چې مور پلا را خوندي او دا رقم زنانې په سرو وشو تر وسه نه ست ده دا رقم کې چې نه جرم نه طالب نه یو بل څه خبرو نه چې پنه کې را لې د کورې وصله مور ماشمان تر وسه نه شنه مو ورته کو چا ته سترګې پر لارې چې کله براسته
تاسو پښتنه له چارواکو پښتنه وکړه
دا مننه چې مشه وخره کې
له چارواکو نمو تم مراجعه وکړله ولی تختولې ولی په زور به ولی دی علت سو کوم
ډیر زیات مننه هغه د خپل چا درس ورکړی او ډیر حال په مشر کور چپا والا هغه سړی له کور وتلې او هغه سړی ونه وی دی را ما وره بوتي تر وسه درک نه سکی یا ته مړی یا ژوندې یا نه ټلیفون نه هیڅ معلومات نه لرو
بله مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکي ځن راو پیژنې ازادي رادیو ده
بله سلام علیکم نوري صاحب سلام او جناب الله سلام محمد قاسم زاد دل من له تاسو سره پړی کې
بله زوک صاحب من تاسو به دا موضوع تعقیب کړی وي تر اوسه پورې د خپل کورنۍ څوک مو لا درک شوی په زور به ول شوی دی کنه
وکلم که موږ د کورنۍ په تر اوسه څوک لا درک شوی نه دی خو زموږ د لوسیا په ځان په تور او د سوي دي چې موږ په کوم کې چې موږ سوي دي او تر اوسه چې څه نه دي ماتم د ناس څخه خندا پښتنه ده چې ډېر په جنګو کې دا مسله ډېره ښه ده چې ځینې وخت اخر اسکارا نه ته وجل کیږي او دا غو مړ ورکی فراغ مې څه باندې یا د شخصي د ځینې کورنۍ په لټه نه کوي خو دې مړ په لاس ور کوي آیا دا د بشري حقوقو له نظره دا یو سرغړونه نه ده او دا یو جنګي جنایت دی
بله مننه زوک صاحب لال صاحب من دوی پختنه به مو اوریدلې وی په دې اړه باندې رڼا واچوي مونږ ډېر هڅه وکړو چې نن د سرسلی د اداري او د غرض د افغاني سریمه شتور د ټولنې چارواکي د خبرونې تر او بولو خو په خوښنې سره چې بریالي نشولو او څوک بیا به هڅه وکړو چې د دغو دواړو ادارو کوم څوک لنډ البته وخت لرو چې وکول شو پیدا کړو خبرونه ته راو بولو خو که نشو لال صاحب د دوی پښتنه به تاسو پښتنه به جواب کړی یو موضوع چې لال صاحب دوی را برسیر کړ هغه دا چې د افغانستان په جګړو کې دغه ستونزه موجوده ده د جګړې د ښکېلو اړخونو که هغه د افغانستان حکومت دی نړیوال ځواکونه ملاتړي ځواکونه دي او د جګړې بلوري مخالفین که هغه طالبان دي او نور ډلې دي تر څه حده پورې دغه موضوع حاده ده د جګړې په کرخو کې
مننه زه هم ټولو دوستانو ته سلامونه کوم چې پښتنې زما نه وکړلې او سلامونه راته وویل زه هم خپل سلامونه ورته وایم یقینا کومګه په ځانګړي توګه په دغه ډول چیزو کې وګورو او د دولت او یا د بهرنیو ځواکونو او یا هم د مخالفینو د خوانه د شپې د خوانه د خلکو په کورونو باندې یرغل کول او هغه ځنه خلک اوچته ول او هلته مالی زیانونه رامنځته کول دا بیخي او کلتوري بڼه اختیار کړې وه ډېرې چغې خلکو ووهلې منګو کتل چې په یو نوم په بل نوم باندې د طالب په نوم باندې د حزب اسلامي په نوم باندې د القاعده په نوم باندې حتی د یو قوم خلک په دې نوم باندې واقعا ډیر زیات وزوریدل او ډیرې هم تر اوسه پورې ورکی او یا په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې نه په جنگ په ډګر کې نیول شوی نه ورسره هغه تخریبي ټوکی نیول شوی دی او نه بل څه داسې اسناد یا بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ کوم اسناد په دې باندې شتون درلوده خو دغه وخت حکومت مخکې اشاره وکړله چې ځنې کړی په دې حکومت کې شتون درلوده چې هغه غوښتل چې خپل شخصي انتقامونه واخلي او د دغه انتقامونو په اساس باندې دغه یو دغه خلکو سره تلیکوي برخوردونه وشول او د دې لامل شول چې موږ هیواد یو ځل بیا نن د بحران طرف ته لاړو په بحران کې موږ ښکېل یو دا همدغه بیعدالتۍ وي او دا همدغه د شپیانی اختطافونه وو او د انسان ورکونې وي چې کورنۍ ورسره وځورېدل او کورنۍ دې ته مجبوره شولې چې هغه د خپل ځان د مسؤلیت لپاره یا ټوپک راواخلي او یا د چا په خوا کې ودرېږي او په زور باندې حکومت او دغه کړۍ او هغه سپونه قوي کړل چې کوم نن د حکومت په مقابل کې دغه کېږي او بل خبره چې ورور اشاره وکړه چې منګه عزیزان په ایران کې او په دغه یوازې نه دی په ایران کې بلکې په پاکستان کې ما په پاکستان کې د افغاني زندانیانو سره کار کړی دی او هلته مې څو کاله کار کړی افغاني پاکستانی زندانونو ته ننوتی یم او پاکستان افغاني زندانیان مې هلته پلټلي دي تر شپږ زرو پورې زندانیان ما هلته پیدا کړل چې هغوی هم په دغه شکلونو باندې اختطاف شوي دي او بندیان شوي دي او ډېرې داسې وو چې هغې ته موږ لاسرسی نه لرو چې پاکستان استخباراتي ادارو پورته کول د افغانان د خپلو کورونو نه او د هغې سره چې هر څه عمل کېدلو هغه شوی دی او حتی وژل شوي دي تاسو به کتلي چې هلته به یې مړي په نیرونو کې راخوشي کړل چې کله به دوی شکنجه کړه وبه یې وژل سبا به د ورسک پنیر کې د هغې جسدونه را روان وي او په نورو ځایونو کې د هغې جسدونه دغه ول په څلوېښت کلن ناورین کې زمونږ همسایګان ارض کوم نورسي زمونږ همسایګانو هم په افغانانو باندې زړه رحم نه دی کړی او دغه رحم دغه بېرحمي تر اوسه پورې دوی روان ده دغسې په ایران کې هلته افغانان اوچتوي او د سوریې او د عراق جنگ ته بیا یو هلته هغې یا وژل کېږي یا ژوندي نیول کېږي یا زخمیان کېږي خو بېرته کورونو ته نه راستنېږي حتی ډېری کورنۍ دلته په افغانستان کې زه پېژنم چې د ایران خوندانو دا خلک د په ایران کې یا د مزدورۍ دپاره تللي هلته د مهاجر په صفت اوسېده اوچت کړي هلته یې بېولي هلته مړه شوي دي او کورنۍ دلته په انتظار باندې ناستې دي او ډېری تر پنځه زرو پورې خو داسې ویل کېږي چې د ایران په زندانونو کې په اعدام باندې محکوم شوي دي او دغه خلک کله چې سیاسي اړیکې خرابې شي بیا د دې دنه سیاسي ابزار د فشار د علي په توګه استفاده کوي او هغه د مایي له سوشل جسدونه افغانستان ته راليږي
لاله
سره خلک تر کوم هدا پورې ما ته معلوم دي دوی ته نه دي عدالت نه دي به طرفه محکمه حق نه دی ورکړ شوی د مدافع وکیل حق نه دی ورکړ شوی د خپل تور نه د دفاع حق نه دی ورکړ شوی نو دا ټول هغه څه دي چې موږ افغانان دغه څلويخ کلن ناورین د لاسه زوري جوړ کړیږي خو په خوښنۍ سره موږ دغه ټیکداران یا د جهاد ټیکداران یا د اسلام ټیکداران یا د دیموکراسي ټیکداران یا د ولسواکۍ ټیکدارانو بدغه ورس باندې زړه رحم ولا
څو
پر دغه غمیز ته د پاتې کې کیدی
لا صاحب ډیر وخت نه لرو زوک سپ چې د هلمند نه پښتنه کړي و د جګړې په ډګر کې چې اکثره د جګړې کې خواوی مړی عمل ته خوي او نی ورکوي خپل خپلوانو ته د بشري حقوقو لپلوه تاسو دا سرغړونه نه بولی
اپوزیشن زواد ملخصه دا 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 یو نړیوال جرم دی کله چې په جګړه کې د جګړې په ډګر کې څوک مړشي یا د مړو بیزتی کیږي لکه مخکې چې په زابل کې طالبانو د عسکرو بیزتی وکړل یا ملي اردو د طالبانو د جسدونو بیزتی وکړل یا د زخمیانو سره بد سلوک کیږي یا زخمیان وژل کیږي یا د دوی جسدونه ورته نسپارل کیږي یا په ملکی خلک پکې وژل کیږي هغه ته مالی زیانونه وړل کیږي دغه څلور نړیوال جرمونو کې راځي چې تعریف شوی دی او دا د جنگي جرم دی د عاملین باید ونیول شي او د نړۍ جنگي جرمونو نړیواله محکمې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د عاملین د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي بل اخره د خپل عمل جزا دا باید وګوري دا یو قوي جرم دی په ټولو جرمونو کې دا تر ټولو سنگین جرم دی ځکه چې نړیوال تعریف شوی جرمونو کې دا راغلی دی
بلې د افغانستان د بشر حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال له تاسو یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او په افغانستان کې په زور د لادرک شو قربانیانو د نړیوال ورځ په مناسبت دا چې په افغانستان کې وضعیت لدی اړخه څه ډول دی نور معلومات مو را سره شریک کړل لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموریدل نن د په زور لادرک شو قربانیانو نړیوال ورځ د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه خبرونه مو هم په همدې موضوع ته ځانګړې کړې و ملګری ملتونه وایي لک تر لږه په 850 وادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په انترڅ کې لادرک شوي دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال المنزل کیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2010 کال د دسمبر په 28 د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرک کیدو د پیخو پر زیاتوالي ژوره خواشینی څرګند کړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په همدغه پریکړه لیک سره دا ورځ د په زور لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ ونمول شوه